پکتی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه درنو دوستانو دی ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه په یو سټوډیو کې موزه اجمل اندهر کلی کوم. د افغانستان د ولسمشرۍ معنی وایي د جګړې پای د تاوتریخوالي د ختمېدو او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره له هر اړخیزو هڅو چې د افغانانو د غوښتنو مطابق وي دریغ نه کوي. بلخوا یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي دي طالبانو تر اوسه پورې د توافق سره سم عمل کړی دی. دا مو د سرموضوعاتي نور رپورټونه به هم ولرو. خو پیل خبرونو کو فریوا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د سولې موافقه له خطر سره مخامخ کوي او باید سمدستي کم سي. د جرمونو د نړیوالې محکمې قاضیان به نن فیصله وکړي چې آیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا په جګړه کې د ترسره شویو احتمالي سرغړونو په اړه څېړنه ترسره کړي کنه. او د ملګرو ملتونو پخوانی سرمنشي هاویر پیریز د کیولر نن د سل کلنۍ په عمر مړ شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د سولې موافقه له خطر سره مخامخ کوي او باید سمدستي کم سي. ښاغلی خلیلزاد تېره شپه په څو پرله پسې ټویټرونو کې ویلي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ټلیفوني خبرو وروسته یې تېره شپه له ملا عبدالغني برادر او د هغه له ټیم سره کتلي او په دې اړه یې ورسره خبرې کړې دي. خلیلزاد وویل موږ ټول له دې خبرې سره موافق یو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه په افغانستان کې یوې پراخې سولې ته لاره هواروي. هغه زیاته کړه په دې اړه مو چې اړتیا د شخړې کمې سي او هم د بندیانو د تبادلې پر موضوع مو خبرې وکړې. خلیلزاد وویل امریکا د بندیانو تبادلې ته د اسانتیا د برابرولو ژمنې ته چې په دواړو د امریکا او طالبانو په موافقه او د امریکا او افغانستان ترمنځ اعلامیه کې ژمنه سوې وفاداره ده. خلیلزاد ویل چې موږ د هر لوري لخوا د یو زیات شمېر بندیانو د خوشي کولو ملاتړ کوو. خلیلزاد په ټویټري پیغامونو کې د غرض ویل چې موږ ته په کار ده د ټولو هغو خندونو د لرې کېدو لپاره کار وکړو چې د بین الافغاني خبرو د پیلیدو په وړاندې زموږ د پرمختګونو مخه ډپ کړې ده. داسې ښکاري چې د دغو خبرو د پیلیدو په وړاندې یو لوی خنډ د بندیانو خوشي کېدل دي. طالبان ټینګار کوي چې 15,000 بندیان باید د افغانستان حکومت خوشي کړي، خو ولسمشر اشرف غني وایي چې په دې برخه کې له چا سره ژمنه نه ده کړې او طالبان باید د خبرو د پیلیدو لپاره دا د یو پیشرت په توګه مطرح نه کړي. د جرمونو د نړیوال محکمې قاضیان به نن فیصله وکړي چې آیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا په جګړې کې د ترسره شوی احتمالي سرغړونو په ګډون په دې هیواد کې له جګړې څخه د سرغړونې د ادعا او پاړه څېړنه ترسره کړي کنه. دغه محکمې د دې څېړنې د رسمي پیلیدو لپاره تیر کال د لوی څارنوالي فاتو بن سودا غوښتنه چې واشنگتن ورسره سخت مخالفت کړی و رد کړی و. په هغه کې د دغه محکمې قاضیان به نن د دې محکمې لخوا د څارنوالانو د استیناف د غوښتنې په اړه پریکړه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان کې د شوزو فعالی او د میدان شار شاروالی ظریفه غفاری ته د زړورو شوزو جایزه ورکړه. په دې مراسمو کې چې د نړۍ یوولسو نورو شوزو ته هم د زړورتیا جایزه ورکول سوې. د امریکا لومړۍ میرمنې میلانیا ټرمپ هم ګډون کړی و. میرمن غفاری په دې مراسمو کې وویل د میدان شار د شاروالی په توګه دندې ته له معرفي کېدو وروسته له ګڼو ستونزو سره مخ سو، خو دې ورسره مبارزه وکړه.
When I start my job, the main at the municipal office.
دا وی کله چې ما دنده پایل کړه د شاروالۍ دننه کسانو زه او زما واک نه مانه. یو ډله راغله او زه یې له دفتره بهر کړم. دوی فکر کاوه چې زه په دې کار سره به زما مخه ونیسي، خو ودرېدم او بیرته راغلم. اوس زما غږ اورېدل کېږي او په درناوي چلند راسره کېږي. ظریفه غفاری ته له دې وړاندې د مرګ ګواښونه هم سوي دي. یولس نورې مېرمنې چې سږ کال د امریکا د زړورتیا جایزې ګټلې د بشري حقونو ملاتړ او خبري اعلانې دي. زموږ غلا زده دی راډیو ری. د ملګرو ملتونو پخوانی سرمنشي هاویر پیریز د کیولر چې د ایران او عراق ترمنځ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د اوربند په ټینګښت کې مرسته کړې وه په خپل پلارني ټاټوبي پیرو کې د سل کلنۍ په عمر مړ سو. دا خبر نن د هغه زوی ورکړ. پیریز د کیولر د 1991 کلونو ترمنځ د ملګرو ملتونو د سرمنشي په توګه دنده ترسره کړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په توګه د هغه لس کلنه دوره د ایران او عراق د جګړې په ګډون د اتو جګړو شاهده وه. سعودي عربستان د کرونا ویروس د خبرېدو له ویرې د عمرې پر حج د لګول سوي بندیز مهلت نور هم اوږد کړ. د سعودي رسمي خبري اژانس د کورنیو چارو د وزارت په حواله ویلي چې بهرنیان اوان د سعودي خپل اوسیدونکي باید تر راتلونکي اعلانه د مکې معظمې او مدینې منورې زیارت ته ولاړ نسي. سعودي عربستان کې د کرونا د دوه مثبتو پیښو خبر ورکول سوی او سعودي چارواکو ویلي نوې پریکړه وخت په وخت څارل کېږي او خلکو ته یې په اړه معلومات ورکول کېږي. او ایټالوي چارواکو ویلي چې دغه هیواد کې به ټول ښوونځي او پوهنتونونه د مارچ میاشتې تر 15 نیټې بند وي. د ایټالیا د پوهنې وزیر لوسیا ازولینا دا اعلان داسې مهال کړی چې دغه اروپایي هیواد له کرونا ویروس سره په مبارزه اخته دی. هغه ویروس چې تر اوسه یې هلته و نه اویا تنه مړه کړي دي. لس ورځې وړاندې ایټالیایي چارواکو ویلي وو چې یوازې د هیواد شمالي سیمه کې چې کرونا ویروس پکښې دی ښوونځي او پوهنتونونه بندوي. د چارواکو یو شمېر په ګوتو شمېر ښارونه هم قرنطین کړي دي. په ایران کې هم د کرونا ویروس پېښې او له دې امله د مړو سوو کسانو شمېر په چټکۍ سره لوړېږي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ساده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د ولسمشرې ماڼۍ وایي د جګړې د پای د تاوتریخوالي د ختمېدو او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره له هر اړخیزو هڅو چې د افغانانو د غوښتنو مطابق وي دریغ نه کوي. په دې اړه چې حکومت تر اوسه پورې په دې برخه کې څه کړي دا به په یو رپورټ کې واوري. دا به هم واوري چې د امریکا د دفاع وزیر پرون د کانګرس یوې استعمایه غونډې ته وویل چې وسلوالو طالبانو تر ډېره له امریکا سره د شوې موافقې پر موادو عمل کړی دی. په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې له مخې د بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې د طالبانو د 5000 بندیانو د خوشي کېدو مسله اوس ډېره مطرح ده. په حق کې د جرمونو نړیواله محکمه بلنن په دې اړه چې په دې هیواد کې له 2003 وروسته د ترسره شوو جنګي جرمونو او بشري ضد اعمالو ادعاوې وڅېړي کنه فیصله وکړي. همدارنګه به په یو بل رپورټ کې دا واوري چې د افغانستان د سولې ولسي حرکت وایي د دې حرکت یو غړی د طالبانو د شکنجې له امله مړ شو. که وختو نور ریپورټونه ملرو همدارنګه د نیمه نړۍ پروګرام هم او بخیدا مخکخو خصو پروګرام هم په دې یو سات کې خبرېږي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د جګړې پای د تاوتریخوالي د ختمېدو او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره له هر اړخیزو هڅو چې د افغانانو د غوښتنې مطابق وي دریغ نه کوي. د ولسمشر ویان مرستیال لطیف محمود ازادي راډیو ته وویل اساسي هدف د افغان وژنې پای او د دایمي سولې ټینګښت دی. حکومت دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې زلمی خلیلزاد په یو تازه ټویټ کې په ټولو سیاسي اړخونو غږ کړی چې په افغانستان کې د سولې تاریخي فرصت باید له لاسه ورنه کړي. هغه ویلي د امریکا په شمول ټول ښکېل اړخونه کار کوي چې د افغانستان د سولې د پروسې په وړاندې خنډونه لرې شي. پردیس کابل په سټوډیو کې دی او نور جزئیات راوړو.
افغان حکومت وی د جګړې پای او د بین الافغاني خبرو د پیل هغه دوه مهمه غوښتنې دي چې افغانان غوړي. د ولسمشري ویان مرستیال لطیف محمود د پنځشنبه په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دایمي اوربند او د افغانانو وژنې لړۍ پای هغه ټکی دي چې د دایمي سول لپاره لار پرانستل شي. هغه وی
زمونږ په لوی کچه یا په وړي تصویر کې اصلي هدف دا دی چې تاوتریخوالی او جنگ ته د پای ټکی کېږدو او سولې ته پایدار سولې ته چې د افغانستان د ولس غوښتنه ده ولاړ شو. د جنگ د پای لپاره د تاوتریخوالی د پای لپاره او د اور لپاره او د مذاکرات لپاره هر اړخیزې هڅې وکړو. هغه هڅې د افغانستان د ملي ګټو
د ولسمشر ویان همدا شنوی د بندیانو په اړه سلام مشورې او پریکړې د سولې په بین افغاني خبرو کې کیږي. د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد چې تازه کابل ته راغلی وي د سولې تاریخي فرصت باید له لاسه ورنکړل شي. هغه پر خپل ټویټر نن سهار لیکلی چې موږ ټول باید کار وکړو تر څو د سولې په وړاندې هغه خنډونه لرې کړو چې د بین افغاني خبرو لپاره موږ کار ټکنی کوي. زه پر ټولو افغانانو غږ کوم چې هیواد ته لومړیتوب ورکړي او د تاریخي فرصت لاسه ورنکړي. د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلزاد همدارس امریکا په بخنه سره د امریکا ځنګړي استازمي خلزات همدار از ویلي امریکا ژمنه ده ترڅو د بندیانو تبادله ته زمينه برابر کړي. خلزات ویلي مونږ له دوړو خو ملاتړ کوو ترڅو زیات شمیر بندیان خوشی کړي. لدې سره هم مهاله د ناتو سرمشي ینس ستولتنبرګ د کرواشیا له لومړي وزیر سره پرون په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې ناتو د افغان ځواکونو روزنې تجهیز او مرستې ته ژمنه ده او دوی له دې لارې طالبان ته دا پیغام ورکوي چې د جنگ په ډګر کې بریالي کېدای نشي او مجبور یاست چې مذاکرات ته غاړه کېږدي. ستولتنبرګ ویلي چې دوی به د په تدریجي ډول له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو شتون راکموي او په خبرې چې باید په دې برخه کې بیړه ونه شي.
ډېره زیاته مننه کوو خاطر پردي سو چې له کابل د افغان حکومت د څرګندونو حال راکه چې د سولې د پروسې په اړه په کوم دریځ کې دي، څه چمتووالی لري او څه چمتووالو ته یې نیت دی. اخوا د امریکا د دفاع وزیر پرون د کانګرس یوې استماعیه غونډې ته وویل چې وسلوالو طالبانو تر ډېره امریکا سره د شوې موافقې پر موادو عمل کړی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز بیا د وسلوالو طالبانو لخوا پر افغان ځواکونو وروستۍ حمله دومره پراخې نه دي بللې چې د هغه په وینا هغه د له شوې موافقې څخه لویه سرغړونه وبلل شي. دواړو امریکایي جګپوړو پوځي چارواکو د وروستیو څرګندونو تفصیل نوریاس نوري راټول کړی. همدا اوس راسره په سټډیو کې دی، نور تفصیل له نوري صاحب اورو.
بله انصاب مننه. امریکایي جګپوړي پوځي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تر ډیره شوې موافقه رعایت کړې ده. دغه چارواکو دا څرګندونه د امریکا کانګرس ته پرون څو ساعته وروسته له هغې وکړه چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو له طالبانو سره د موافقې تر لاسلیک وروسته د لومړي ځل لپاره د طالبانو پر اهدافو هوایي بریدونه وکړل. امریکا پر وسلوالو طالبانو دغه هوایي بریدونه وروسته له هغې وکړل چې طالبانو پر افغان ځواکونو څو حملې وکړې. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې دغه تاوتریخوالی داسې مهال کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تېره ورځ وویل چې دی د طالبانو له یوه مشر سره ډېرې ښې خبرې درلودې. د هغې اشاره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر ته وه چې د سیشن بې په ورځې ورسره ټلیفوني خبرې وکړې. ترامپ وویل طالبان غواړي چې تاوتریخوالی کم کړي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې دغه وضعیت ښکاره کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې لاسلیک شوې موافقه څومره نازکه ده او هغه هم د یو مبهم حالت ښکارندوی کوي. داسې چې آیا امریکا د هغې د عملي کولو لپاره اقدام وکړي او که هڅه وکړي چې مقابل لوری تشویق کړي چې ژمنو ته یې وفادار پاتې شي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې استماعیه غونډې ته پرون وویل چې طالبانو د دغې موافقې هغه برخه چې پر امریکایي او د متحدینو پر ځواکونو به بریدونه نه کوي عملي کړي، خو د تاوتریخوالي د کمښت د دوام په برخه کې ژمنې تر پښو لاندې کړي دي. هغه زیاته کړه دا برخه یو څه ستونزمنه ده چې دغه ډله دې دا کار وکړي. شي اسپر وویل په طالبانو کې سخت دریځي او نرم دریځي شته چې د ده په باور دوی په دې برخه کې په خپلو کې سره اختلاف لري. په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تېرې شنبې د ورځې د لاسلیک شوې موافقې له مخې د امریکایي ځواکونو په ګډون ټول بهرني ځواکونه باید په 14 میاشتو کې له افغانستان ووځي او طالبانو یې په بدل کې د یو لړ امنیتي ضمانتونو تر څنګ ژمنه کړې چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې پیلوي. هغه څه چې تر اوسه له دې کاره ډډه کړې. افغان ولسمشر اشرف غني خبرداری ورکړی چې د دغې موافقې په دغه مهم مورد یعنې د 5000 طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه ژمنه نه ده کړې، خو طالبانو ویلی تر هغه په بین الافغاني خبرو کې ګډون نه کوي چې د موافقې دغه شرط پوره شوی نه وي. د امریکا دفاع وزیر چې په قطر کې د طالبانو او امریکا د موافقې د لاسلیک په ورځ له افغان مشرانو سره د خبرو او د افغانستان له دولت سره د یوې اعلامیې د لاسلیک لپاره په کابل کې وو، د سنا جرګې دغه استماعیه غونډې ته وویل چې دغه موافقه د امریکا پوځ ته اجازه ورکوي چې د افغان ځواکونو د دفاع لپاره اقدام وکړي. نورو امریکایي چارواکو پرون وویل چې پر طالبانو له هوایي بریدونو هدف دا و چې دې ډلې ته دا پیغام ورکړي چې پر افغان ځواکونو په وروستیو دوو ورځو کې زیاتې شوې حملې د نه منلو وړ دي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال مارک میلی د سنا د پوځي خدماتو کمیټې استماعیه غونډې ته په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د وروستیو حملو په اړه وویل چې ټولې دغه حملې په شا تمبول شوې. میلر زیاته کړه هغه څه چې د دغې موافقې لپاره مهم دي دا دي چې د هغې په څلورمه ورځ د افغان ځواکونو پر پوستو د کوچنیو حملو شاهدان ولو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی پرون په 15 ولایتونو کې په تیرو 24 ساعتونو کې د طالبانو د 150 حملو خبر ورکړ چې د هغه په وینا په نتیجه کې 4 ملکي وګړي او 12 افغان سرتیري وژل شوی دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړې ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی دغه موافقه له خطر سره مخامخ کوي او دغه تاوتریخوالی باید سمدستي کم شي. خو د دغه وروستي تاوتریخوالي سره سره د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز وویل چې طالبانو تر ډیره د شوې موافقې له مخې په خپلو ژمنو عمل کړی دی. هغه زیاته کړه دا مهمه ده چې طالبانو د څلور دېرشو ولایتونو پر مرکزونو حملې نه دي کړي. په کابل کې حمله نه ده شوې. نورې لویې حملې ځان وژونکي چاودنې د موټرو په وسیله ځان وژونکي حملې او دغه راز پر امریکایي ځواکونو او زموږ پر متحدینو حملې نه دي شوې. د بلې خوا د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین په یو ټویټ کې ویلي چې دوی له خپله اړخه د تاوتریخوالي د کمښت د دوام لپاره د پلان مطابق د موافقې ټول اړخونه یو په بل پسې عملي کوي.
له نوریاس نوري سره پاتې کیږو. په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې له مخې د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې د طالبانو د 5000 بندیانو د خوشي کېدو مسله اوس یوه توده مسله ده. په حق کې د جرمونو نړیواله محکمه بنن په دې اړه چې په دې هیواد کې له 2003 وروسته ترسره شوو جنگي جرمونو او د بشري ضد اعمالو ادعاوې وڅېړي کنه فیصله وکړي. نوریاس نوري همدا موضوع تعقیب کړي. په اړه یې نور تفصیل ترې وکړو.
بله ان صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړئ، طالب بندیانو د 5000 بندیانو د خوشي کېدو سره د جرمونو نړیواله محکمه نن په افغانستان کې د جنگي جرمونو د احتمالي جنگي جرمونو په اړه خپل وروستۍ فیصله اعلانوي. د جرمونو د نړیواله محکمې قاضیان بنن فیصله وکړي چې آیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا په جګړه کې د ترسره شوو احتمالي سرغړونو په ګډون په دې هیواد کې له جګړې څخه د سرغړونې د ادعاو په اړه څېړنه ترسره کړي کنه. دغه محکمې د دغه څېړنې د رسمي پیلېدو لپاره تیر کال د لوی څرنوالي فتوا بنسو دا غوښتنه چې واشنگتن ورسره سخت مخالفت کړی و رد کړی و. په حق کې د دغه محکمې قاضیان بنند د محکمې لخوا د څرنوالانو د استناف د غوښتنې په اړه پریکړه وکړي. په 2006 میلادي کال کې د جرمونو د نړیوالې محکمې ICC څرنوالانو په افغانستان کې د 2003 کال وروسته د احتمالي جنگي جرمونو او د بشریت ضد جرمونو په اړه د لومړنۍ څېړنې پیلېدو ته اجازه ورکړې وه. په 2018 کال د دغه محکمې لوی څارنوال فتو بنسودا له قاضیانو وغوښتل چې اجازه ورکړي چې په دې اړه بشپړه رسمي څېړنه پیل شي. د هغې په وینا دا به یوازې په وسلوالو طالبانو او د افغانستان د حکومت پر پرسونل پورې محدوده نه وي، بلکې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو او د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې په ګډون ټول نړیوال ځواکونه به هم په بر کې نیسي. هغه مهال د دې محکمې قاضیانو ویلي وو چې ښایي په دې څېړنې سره عدالت تامین نه شي او محکمې ته پکار ده پر داسې قضیو تمرکز وکړي چې د بری چانس یې ډېر وي. په داسې حال کې چې هغه مهال امریکا د جرمونو د نړیوالې محکمې د دغې لومړنۍ فیصلې هرکلی کړی و، د بشري حقونو ډلو دغه فیصله د زرګونو قربانیانو په وړاندې یو ګزار بللی و. که چیرې لویه څارنواله میرمن بنسودا هم نن دغه قضیه وبایلي، هغه کولی شي چې په دې اړه د نویو شواهدو په څرګندېدو سره بیا د ورته څېړنې د پیلېدو غوښتنه وکړي.
ډیره زیاته مننه نوریاس نوري و چې تریوا موریدل په حق کې د جرمونو نړیواله محکمه بنن په دې اړه چې آیا له افغانستان کې له 2003 کال وروسته ترسره شوو جنگي جرمونو او بشر ضد اعمالو ادعاوې وڅېړي کنه فیصله وکړي. اوس هم څو اقتصادي خبرونه رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په پام کې لري چې په غزنی ولایت کې د لی بخارا او پوفرا ولایت کې د نابو د پروسس کارخانه جوړ کړي. د دغه وزارت وین اکبر استمی ازادي رادیو ته وویل کچیرې په هیواد کې وچه میوه پروسس سي کولای سي په نړیوالو بازارونو کې په ښه بیه وپلورل سي.
زمینه بر صادرات برخی از اقلام زراعتی ما د کشورهای مختلف مساعد است. مثلا آلو بخارای ما با قیمت بسیار خوب میتونه در صورت که پروسس شود به مارکت خارجی به خصوص هندوستان صادر شود، ولی در صورتی که به شکل سنتی صادر شود طبعا با قیمت ناچیز به فروش میرسه. به می شکل اونا در کشورهای مختلف بازار داره.
نموری زیاد تکرچ دغه کارخانه لپاره شاوخوا 200 میلیون افغانی ځنګړی سوي دي. د خغلی رستمی په خبره د کرنې وزارت د بادام او پستو د پروسس په کارخانه باندې هم کار کوي. اوس مهال په افغانستان کې یوازې د جلغوزو د پروسس کارخانه موجوده ده. د افغانستان د ملکی هوایي چلن خپلواک اداره وایي چې د کورونا وایروس د خپراوي ویرې د دغه ادارې په عوایدو منفي تاثیر اچولی. د یاد ادارې رئیس قاسم فیضزاده ولیدي چې دا مهال درې هیوادونو چین، ازبکستان او تاجکستان ته هوایی پروازونه درول سوي دي. که څه هم نوموړي د لاسته راتلونکو عوایدو د خسارې د دقیق ارقامو په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاته کړې ده چې نورو هیوادونو ته د تګ راتګ د ټکټونو پلور هم کم سوی. دا په داسې حال کې ده چې د حمل او نقل نړیوالې ټولنې د هغه عرضبۍ په اساس چې کړې ده ویلي دي، نړیوالو هوایي لیکو ته د کرونا وایروس د خپراوي له امله 1.5 میلیارد ډالر تاوان اوښتی. کرونا وایرس د افغانستان په ګډون په شپږو هیوادونو کې خپور شوی چې له امله یې شاوخوا 3000 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیه یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ شل پوله، یو پونډ 90 افغانۍ 60 پوله، یو اروپایي یورو 40 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 45 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 45 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې 491 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوري اقتصادي خبرونه مو اوریدل. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د افغانستان د سولې ولسي حرکت وایي د دغه حرکت یو غړی د طالبانو د شکنجې له امله ومړ. خو تر هغې مخکې یوه سیمه ییزه او نړیواله مسله، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په مسکو کې له خپل روس ساري ولادیمیر پوتین سره ویني. اسمت څاروان دا موضوع تعقیب کړې ده او همدا اوس راسره په استډیو کې دی. څاروان صاحب، د روسیې او ترکیې د ولسمشرانو د کتنې اجنډا څه ده؟
مننه ان صاحب. د روسیې او ترکیې ولسمشران ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان نن په مسکو کې د سوریې د تاوتریخوالي او د زیاتېدو په اړه خبرې کوي. د جګړې خطر پیدا کړی چې روسیې او ترکیه له یو بل سره په جنگ کې ښکیل کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د چهارشنبې په ورځ ویل هیله لري چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ده خبرې به په سوریه کې د اوربان له ټینګېدو سره مرسته وکړي. یعنې په حقیقت کې دی هڅه کوي چې روسیا دې ته وهڅوي چې په سوریه کې خصوصا په ادلیب کې اوربند وکړي. اردوغان له پوتین سره تر کتنې یو ورځ وړاندې په انقره کې وویل په سوریه کې اوربند به په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره د دوه خبرو اصلي موضوع وي. د دا خبرې وروسته له دې خبریالانو ته وکړي چې د خپل هیواد په پارلمان کې د خپل ګوند غړیو ته وینا وکړه.
داسې راپورونه ورکړل شوي چې روسیه مخکې تر مخکې هڅه کوي چې په ادلیب کې خپل حضور پراخ کړي. په دې اړه معلومات څه دي؟
هو، رویټرز خبري اژانس ویلي دي چې روسیه مخکې تر دې چې نن په مسکو کې د ترکیه او روسیې ولسمشران سره وویني او خبرې وکړي، په ادلیب کې د خپلو ځواکونو د حضور د زیاتولو هڅې پیل کړي دي. په سیمه کې د روسیې الوتکې لیدل شوي دي او همدغه راز د بیړیو تګ راتګ زیات لیدل کېږي چې دا ښیي چې روسیه هڅه کوي مخکې تر مخکې په دې سیمه کې خپل حضور زیات کړي.
د ترکیې ولسمشر له پوتین سره په خبرو کې د کوم هدف د ترلاسه کولو هڅه کوي؟
د ترکیې ولسمشر هڅه کوي چې روسیه دې ته تشویق کړي چې په ادلیب کې اوربند وشي. ترکیه او روسیه چې هر یو په سوریه کې د جلاو سره مخالف خو ملاتړ کوي، پر یو بل په ادلیب ولایت کې د زیانګالي اوربند د نه رایتولو تور پوری کوي. ادلیب په سوریه کې وروستۍ سیمه ده چې لا هم شخړه پکې دوام لري. تېر اونۍ د ترکیې وروسته له دې په ادلیب کې پوځي عملیات پیل کړل چې د دغه هیواد څخه باندې 10 پوځیان د سوریې د دولتي ځواکونو په هوایی بریدونو کې ووژل شول. د ترکیې دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ ویل چې تېر اونۍ د دوی ټول ټال 10 پوځیان ووژل شول، خو په مجموع کې په تېره یوه میاشت کې په ادلیب کې لږ تر لږه 50 ترک پوځیان وژل شوي دي. روسیې پرون وویل چې په سوریه کې د ترکیې یرغل د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده او انقره په ادلیب کې د ځانګړو تروریستي ډلو ملاتړ کوي. په ادلیب کې تازه نښتو د ترکیې لور ته د نږدې 1 میلیون کډوالو سیل ورمات کړی دی. په مقابل کې ترکیې د یونان او بلغاریا خواته خپلې پولې د کډوالو پر مخ پرانیستې دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو پرون ادعا وکړه چې 1,15,000 مهاجر له ترکیې څخه یونان ته اوښتي دي.
ډیره زیاته مننه اسمت ساروان وو چې د ترکیې د ولسمشر او همدارنګ د روسیې د ولسمشر د نننۍ لیدنې په اړه چې ټاکل شوی په مسکو کې سره وویني معلومات یې راکړل.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د سولې ولسی حرکت وایي د دې حرکت یو غړی د طالبانو د شکنجې له امله ومړ. د دې حرکت مشر اقبال خیبر ازادۍ راډیو ته وویل چې استاد غلام سرور غفاري تیر کال د هلمند موسی کلا ولسوالۍ ته نږدې سیمه کې د طالبانو له لوري شکنجه شو چې بالاخره د معدې په ناروغۍ اخته شو. خو طالبانو بیا د سولې د ولسی حرکت دغه ادعاوې رد کړې او وایي چې لا هم د دغه حرکت پر فعالیتونو شک مند دي. نور حال د فیروزي عزیزي په رپورټ کې. او فیروزه هم د اوس د کابل په سټډیو کې ده. فیروزه جانې، خبرونه تاسو ته ستړي مشین ور تفصیل لا تاسو اورو.
ډیره زیاته مننه ان صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدر منوریدونکو ته. د افغانستان د سولې ولسی حرکت دا کوي چې د دوی یو غړی استاد غلام سرور غفاری د طالبان لولوري د شکنجې له امله د معدې په سرطان اخته او په هند کې د 5 میاشتو د درملنې وروسته وفات شو. د دغه حرکت مشر اقبال خیبر د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال د هلمند موسی کلا ولسوالۍ ته نږدې په تیزنی سیمه کې د دغه حرکت څلور تنه غړي طالبانو له خپل ځان سره د 5 ورځو لپاره وړي وو او هلته یې شکنجه کړې دي.
بودوباش ځای ډېر خراب وو، کړکۍ نه وه، یوازې یوه دروازه وه، هغه به هم همیشه بنده ساتل کېدله. استاد دا وخت تازه د زړه عملیات هم کړي وو، نو په هغه خونه کې چې ډېره چټله وه، ډېر خزندي او دا شیان هم پکې وو. استاد به اکسیجن د کمښت سره مخ کېده، بیا به په ډېر سختۍ په ځلو ځلو له ویلو سره بیا دروازه خلاصېدله. نو دا مطلق شکنجه وه، مطلق زندان وو. یوازې د غفاری صاحب نه، ما خپل هلته مطلق پوست واچاوو.
ښاغلی خیبر وایي نه یوازې دوی، بلکې د دغه حرکت دوو نور غړو احمد جان صدیقي او حاجي وزیر منګل سره هم د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د طالبان لولوري له ورته چلند سره مخ شوي، چې د روغتیايي ناسم وضعیت له امله اوس هم تر درملنې لاندې دي. د ښاغلي خیبر په خبره د سولې ولسي حرکت تیر کال د روزې په 15مه د هلمند له مرکز لښکرګاه د موسی کلا په لوري حرکت وکړ او غوښتل یې چې د خپلو چارو د بې ریټوب او طالبانو سره د سولې په اړه مفاهمه وکړي، چې د دغه حرکت لشميره د غلام سرور غفاری په ګډون څلور تنه غړي له طالبانو لزان سره یوړل او په تیزنی سیمه کې د 5 ورځو لپاره ساتلی وو. طالب ویان زبی الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د سولې ولسی حرکت دغه ادعا ویرات کړی او ویل چې دغه حرکت له طبیعي ناروغیو سیاسي ګټه اخلي او تور پورې کوي. د زبیولا مجاهد په خبره د دوی د استخباراتي معلوماتو لمخې د سولې ولسی حرکت فعالیتونه ورته د ډاډ وړ نه دي او هڅه کوي چې د دوی پر ضد وکارول سي. باید ووایم انسب چې هلمند ولایت موسی کلا ولسوالۍ له کلونو راهیسې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه ده او یا هم ولسوالۍ ده. بلې انسب،
ډیره زیاته مننه فیروزا عزیزی ولا کابل نه چې د افغانستان د سولې د ولسی حرکت د هغه ادعا حل راکچوي د دې حرکت یو غړی د طالبانو د شکنجې لامل مړ شوی دی. د دې حرکت مشر اقبال خیبر ازادي راډیو ته ویلي چې استاد غلام سرور غفاری تیر کال د هلمند موسی کلا ولسوالۍ ته نږدې په سیمه کې د طالبانو لوري شکنجه شو چې بالاخره په ناروغۍ اخته او اوس مړ شو. تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړي. اوس هم د خبرونه ورسته راپور اخلو. په داسې حال کې چې په کندوز ولایت کې د پسرلی موسم پیلېږي، د کندوز کروندګر وایي د روان کال د ژمي په موسم کې د واورو د نه اورېدو او د غشان د بارونو د کچ کمښت دوی سخت اندېښمن کړي. دوی زیاتوي چې روان وضعیت ته په کتو ښایي په راتلونکي کال کې بزګران له وچکالۍ سره مخ شي. اجمل اریان له سیمې نور تفصیل راکوي.
د بزګرانو په وینا د روان کال د ژمي وضعیت ته په کتو ښایي خلک د وچکالۍ له جدي ستونزو سره مخ شي. د نوموړي ولایت د امام صاحب ولسوالۍ اوسېدونکي حافظ الله شهیدزي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دغه وچکالۍ د اندېښنې وړ ده. باغداران واقعا متضرره شوي دي او ډېر اندېښمن دي. د دهقانان ډېر زیات اندېښمن دي، خصوصا هغه للمي ځمکې چې لکه خان آباد، علي آباد، ارچي، هغه واقعا ډېر متضرره شوي دي.
دوی زیاتوي چې د کندز ډېری اوسېدونکي کروندګر او مالدار دي او له همدې لارو د خپل د کورنیو خرڅ ګټي. خو د ورښتونو کموالی نه یوازې په فصلونو بلکې د خلکو د ژوند په نورو برخو هم بدې اغېزې کوي. د کندز د مرکز او د علي آباد ولسوالۍ دوه تنو اوسېدونکو نادر خان نیازي او سمیع الله قریشي په دې اړه وویل
کندز د افغانستان کندو بلل کېدله یو وخت کې. اوس د موږ رښتیا هم چې ورښت نشته، د موږ مالداري ته هم ضرر رسوي، هم زراعت ته ضرر رسوي، دا ټکنای کېږي.
موږ کله چې غنم وکرل اړتیا دې ته وسې باران وسې واوره وسې پسته خو هغه ونسو. غنم اوس ګورو موږ چنجي وهلي، تر څنګ نور هغه معافات او مرضونه سي دي. واخه دی زنی راشنه سوی دی یعنی پا طولو که سکالی دستی غنم ندی سوی پا کندوز که دی منگ پسی من کسی باید ورطا منگ هیل امان دوست واق
بلخوا دی کندوز دی کرنه و بلگوانه و مالداری ریاست چارواکی هموایی چه پروان جمعی که دی واوری نووری دو دوی سخت اندیخ من کلی دی د دغه ادارې رئیس عبدالهادی قرلوق ازادۍ راډیو ته وویل
ای وضعیت واقعا نگران کننده است و در صورتی که اگر بارندگی صورت نگیره واقعا
د ژمی په موسم کې د ورښتونو کموالی موږ سخت اندېښمن کړي یو خو که چیرې د پسرلي په موسم کې هم ورښتونه ونشي نو ښایي په راتلونکي کال کې زموږ بزګران له وچکالۍ سره مخ شي خو په هر صورت کې موږ خپل چمتووالی نیولی تر څو د بزګرانو ستونزو ته په وخت سره رسیدنه وکړو کندوز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې موقعیت لري او د دې ولایت 50% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او پخوا کلونو کې دغه ولایت د غنمو د حاصلاتو زیاتوالي له کبله د افغانستان د کندو په نوم هم یادېده
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د FM په 100.5 په صافه او واضحه توګه اورېدل کېږي همدارنګه که انټرنیټ لري بیا نو زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې دا چې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه اورېدلی شئ بلکې کولای شئ چې زموږ ریپورټونه خبرونه اونیز پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ زموږ د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام وړاندې په خپرونه کې د مخکښو ښځو پروګرام لرو خو مخکې له دې نه چې د مخکښو ښځو پروګرام ته ورشو د خبرونو وخت را رسېدلی فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړئ
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د سولې موافقه له خطر سره مخامخ کوي او باید سمدستي کم سي ښاغلی خلیلزاد تېره شپه په څو پرله پسې ټویټرونو کې ویلي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ټلیفوني خبرو وروسته یې تېره شپه له ملا عبدالغني برادر او د هغه له ټیم سره کتلي او په دې اړه یې خبرې ورسره کړې دي د جرمونو د نړیوالې محکمې قاضیان به نن فیصله وکړي چې آیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا په جګړه کې د ترسره شویو احتمالي سرغړونو په ګډون په دې هیواد کې له جګړې څخه د سرغړونې د ادعا په څېړنه وکړي کنه دغې محکمې د دې څېړنې د رسمي پیلېدو لپاره تیر کال د لوی څارنوالي فاتو بنسودا غوښتنه چې واشنگټن ورسره سخت مخالفت کړی وو رد کړې وه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان کې د ښځو فعالې او د میدان شار ښاروالي ظرفي غفاري ته د زړورو ښځو جایزه ورکړه د ملګرو ملتونو پخوانی سرمنشي هاویر پیریز دو کیولر چې د ایران عراق ترمنځ جګړې د پای ته رسېدو لپاره یې د اوربند په ټینګښت کې مرسته کړې وه په خپل پلرني ټاټوبي پیرو کې د سل کلنۍ په عمر مړ سو دا خبر نن د هغه زوی ورکړ سعودي عربستان د کرونا ویروس خپرېدو له ویرې د عمرې پر حج د لګول شوي بندیز مهلت نور هم اوږد کړ
لا فریبا ظاهر مننه کوو دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ ولولئ او وګورئ اوس هم د خبري مطالبو برخه پای ته رسو راځو اونیس پروګرام ته د مخکښو ښځو پروګرام وړاندې کیږي چې په کابل کې زما همکارانو چمتو کړی دی
درنو دوستانو السلام علیکم دا د مخکخه خځې خبرونه ده او زه وګم جبر خیل له تاسو سره يم په دې هیله چې ټول بروغ جوړ وي درنو اوریدونکو مونږ بیا هم په دې خبرونه کې یو مخکخه خځه لزان سره لرو چې تاسو ډیر زیات د دې له نوم سره آشنا یاستي او د دې له غږ سره آشنا یاستي خو بیا هم دا بخپل ځان درو پیژنې اغلی فتانه ګیلانی خبرونه ته خره خلاست
ډیر زیات تشکر ډیر زیات مننه چې تاسو ماته دعوت ورکړه زه ډیر زیات خوشاله یم تشکر
اغلی ګیلانی کته هم استاسیل نوم سره خلق ډیر زیات آشنا دي استاسیل غاک سره استاسیل نوم سره او تر ډیره مو پیژني خو کبیا هم په سر کې تاسې په خپل ټکو باندې خپل ځان یو وار بیا اوریدونکو ته ورو پیژنې خبرې.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. زمانو فتانه ګیلانی دی. زه د کابل یم او په کابل ښار کې پیدا شوم او دم دلته په کابل کې ما سبق وایله ده. سبق مې چې خلاص شو زما د مور خوخه و یا زما خاصګارو بیا ما زما واده وشو. بیا یو کال یا یو نیم کال د ما د واده نه چې تېره شو روسان افغانستان باندې حمله وکړو. بیا د هغې نه بعد بیا تقریبا دوه یا درې میاشت بعد د روسان نه بعد مون اجرات وکړو لارو پېښور ته او زما تقریبا نږدې دېرش کال پېښور کې مهاجر وم. او چې کله پېښور ته لاړم هغه وخت جهاد را شروع شو. د یو مسلمان ښځو په حیث بیا ما هم وظیفه و چې جهاد نه کومک وکړم، په جهاد کې څه واخلم. او زه ډیر زیات الحمدلله خوشحاله یم، خوشبخت یم چې خدای تعالی ما ته په نیک لار کې هدایت وکړم او ما خپله هم ډیر زیات کوشش وکړو چې خپل په ژوند کې په ښه لار ته لاړه شم او هم ځان لپاره عزت کمایي وکړم او هم خپل وطن لپاره. همدا و بیا چې زما لس کال عمر د جهاد په خدمت کې تیره شو او زما میړه یا زما د ژوند ملګری سید اسحاق ګیلانی په جهاد کې لاړو، نه په کور کې نه و پېښور کې. او زما یو وړه بچی را پیدا شو لور مې. بیا هغه نور ځینې کورنۍ سره پېښور کې زه پاتې شوم او ډېر ځوانم وم او ډېر بې تجربه وم. بیا ما ډېر زیات کوشش وکړو چې ځان پوه کړم. بیا شروع مې وکړو سبق په کور کې. بیا د هغې نه بعد لاړم یو مرکز و چې ښځو لپاره دوی جوړ کړی و په پېښور کې لکه یو پوهنتون غوندې، هلته لاړم. بیا دوه کال هلته ما سبق وویل. بیا نور هم ورسره ما ډېر کوشش وکړو. یعنی رښتیا تاسو ته ووایم چې ما یې خپل یو ساعت وخت هم بیکار نه د داس نه دی ورکړی دی الحمدلله. یو طرف د بچی مې تربیه و او بل د میړه مسافری او مسافری هم داسې مسافری چې تلیفون انټرنیټ دا شینه چې اوس دی هغه وخت نه و. خبره نه وم چې چیرته دی میړه مې چې ژوندی دی، صحتی ښه دی، څنګه دی په سنګرونو کې و مجاهدینو سره. بیا په کال کې یو کال هم زه مسافر وم، نهه میاشم اته میاشم زما میړه په کور کې نه و. بیا خدای نه شکر گزار یم چې جهاد کې کله چې کامیاب شو او خدای کامیابی د افغانان په نصیب وکړ او روسان شکست وخوړ د افغانستان نه، چې کله روسان د افغانستان نه لاړو زه لږ غوندې پوه شوم، پوه شوم، لږ زیاته هوښیاره شوم، پوه شوم چې په دنیا څه خبره ده څه نه دی. بیا د هغې ورځ نه چې جهاد کامیاب شو او تر اوس نه د جنګ پر ضد یم زه خپله.
بله،
او دا تصمیم مې واخیستل چې لس کال مون مبارزې وکړ خپل افغانستان ازادۍ لپاره، خپل وطن ازادۍ لپاره. اوس له خیره سره زم کار کوم خپل وطن لپاره، آبادی لپاره. بیا د هغې ورځ نه تر اوس نه په مختلف کارونه کې فعال یم. یو طرف کار کوم عملی کارونه، بل طرف زما آواز راپورته کوم، خپل آواز راپورته کوم چې د جنگ پر ضد او د سولې پر راوستلو کې ډېره زیاته ما عریضه لوکو. او په دې دېرش پنځه دېرش کال چې زه مبارزه کوم، علاوه د نهه نیم کال نه چې په جهاد کوم، بیا الحمدلله خدای تعالی ما ته ډېر عزت ورکو په ژوند کې. پنځه انټرنیشنل ایوارډ مې واخیستل، چې په یو ایوارډ کې داسې دوی لیکلی وو چې یو ښځه په خالي لاس کې دا مبارزه کوي سولې دپاره، دا یو قهرمان دی. همداسې نورو انټرنیشنل ایوارډونه ما واخیستل. اوس لګیا یم خپل وطن کې یم الحمدلله، کار کوم لګیا یم. زموږ یو ټولنه جوړ کړی دی، اوس ما جوړ کړی نه دی تقریبا پنځه دېرش کال وشو. د هغې ټولنې نوم دی د افغانستان د ښځو ټولنې. ښځو دپاره کار کوم، د تعلیم، د تربیه او د ماشومانو لپاره، د اقتصادي پروګرامونه، فرهنګي کارونه. او خپله یو سیاسي مفکوره لرم او ملي فکر لرم. یو ازادي غوښتنه ښځه یم، مزدوري نوکري نه منم.
بله،
او خپل وطن غواړم چې آزاد آباد وي.
ډیره زیاته مننه. اغلی ګیلانی، تاسو د اوردونو یادونه وکړله، د مو د چا لخوا اخیستی دي؟ که داسې لږ وضاحت به دي اړه باندې.
بلې، تاسو پوهیږي تقریبا چې 15 کال کېږي چې زه مبارزه کوم.
بلې،
زه کار کوم. زه کله چې مهاجرم پېښور کې ما سره مثلا هغه وخت انجوګان نه و، خارجیان نه و، ماته هیڅ څوک هم کومک نه دی وکړو. هغه وخت کې ما مکتبونه جوړ کوم، مهاجرین بچیان لپاره، افغانان بچیان لپاره کلینیکونه من جوړ کو. ځینې افغانان چې په جرمنی، په اروپا او ملکونه چې و ما سره کومک وکړ، او ورسره ما اقتصادي پروګرامونه جوړ کو. خزه په کار ما واچول چې شزه میړه په جهاد کې و یا میړه شهید شو، هغه خزه غونډه خزه سر مار کار وکړو. په زرګونو ماشومان په زمون په مکتبونه کې و. بیا ما نه غوښتل چې په دې کارونه کې مشهور شم. زما نیت دا و چې زه یو افغان یم، او دا زما ذمہواری دی، زما مسؤلیت دی، زما یو خزه یم، افغانستان لپاره خدمت کوم، او دې هیچ نه تشکرې غواړم، نه مننه غواړم، نه ایوارد غواړم، نه چې ایوارد هغه وخت ما نه پیژندلو. بیا خدای تعالی چې یو څوک تک چې وغواړي عزت ورکي. بیا زما د کار نه خلک دنیا خبره شو چې په دې کې انټرنیشنل امنیسټي انټرنیشنل اورګنایزیشن او ځینې نورو مؤسسې و، ډېر زیات لوی مؤسسې په امریکا کې و، په اروپا کې و، په اسپانیا کې و، په لندن کې و، په جرمنی کې و. دوی خبره شو زما د کار نه چې دوی افغانستان سره دوی سره کار و. بیا همدغه ښځه لپاره هم دوی پښتونونه کو. بیا 15 وارد ماته یو وارد شاهزاده د اسپانی نه ماته ورکو، یو وارد د جرمنی نه ما واخیستل، یو وارد د امریکې نه ما واخیستل، یو وارد د امنیسټي انټرنیشنل نه ما واخیستل. چې هغه وایي چې په خالي لاسونه کې دا قهرمان دی چې مبارزه کوي. دوی ما زما دپاره ډېر تحقیقات هم کړی و. دا څه نه و چې مفت ماته کوم وارد ورکي یا څوک واسطه وشي. چې لکه نن سبا ځینې ایواردونه او دا شي نکیږي او یو بل ته وایو، خو په هر حال دغه وخت کې داسې کارونه نه و. بیا هر کله چې ما هیوارد واخیستل، زما ذمهواري، زما مسؤلیت نور هم زیاته شو. بیا ما په کو خپل کارونه کې نور هم زور واچول، کوششونه مې زیات وکړو، ځان مې ډېر ستر کړو. مثلا په روزانه په 9 غنټې کې یا ساعت کې ما کار وکړو. بیا دغې ځای نه چې کله راغلم د 11 سپتمبر نه بعد کابل کې، بیا اوس تقریبا 40 کال کې کېږي، نږدې 40 کال نه کېږي چې زه په 2-3 موضوعات کې ډېر زیات فعال یم، کار کوم. یو د تعلیم تربیه، د بېسوادي پس زدیم، او یو د فقر چې ښځو سره کار کوم، واړه واړه قرضې ورکوم، دوی ما په کار واچولی دی چې واړه واړه تجارت وکړي، او ورسره آواز راپورته کوم د جنگ پر ضد کې. او یو سایت مون لرو، په خپل سایت کې یو نشریه هم زمون په ټولنه کې و، دغه نشریه د افغان ښځو په نوم کې و. تقریبا 15 کال دغه نشریه کار ما هم وکړو. چې کله دا انټرنیټ او فیسبوک دا شیان ټویټر دا شیان را پیدا شو، بیا هغه اخبار ما بند کړو. اوس هر شی چې په افغانستان کې تیریږي، یا مثلا د ښځو حالات کې څنګه دي، یا مون څه غواړو، په خپل فیس پانه روزانه درې څلور موضوعګان مون واچو.
بله، ډېر ښه. تاسې د فزیکي کارونو یادونه وکړله، البته د عملي کارونو چې تاسې د غږ پورته کولو تر څنګ عملي کارونه هم کوي، د خپلو فعلي عملي کارونو په اړه کله راځي؟
بله، تقریبا د 13 کال نه کېږي چې زما کورس نو په جلال آباد کې، تقریبا زما 15 دفتر په جلال آباد کې، 15 دفتر مې په کابل کې و، او یو دفتر مې په قندهار کې و، 2 دفتر مې په پروان کې و. او ټول دا سواد آموزی او آگاهی دهی د پاره و چې ښځو سره ما کار کړو، چې باسواد شي او یو شی زده کی، او ورسره د ښځو سره ماشومان سره هم ما کار کړی ده. او یو مضمون چې ما سبق ورکړ د ښځو نه، هغه سول او غشتي و چې په خپل کور کې مثلا سره قم راویه و، یا خپل میړه سره، خپل کورنۍ سره، یا خپل ماشوم سره. اوس هم چې تا سره اوس چې خبرې کوم، 2000 ښځو سره کار کوم، مګر هم په جلال آباد کې اوس فعلاً کار نه کوم. دې لپاره چې کله چې داعش را پیدا شو په جلال آباد کې، ښځه علاقه کم واخیستل، په کورسونه دوی نه رالو. او زه داسې ښځه نه یم چې لکه خپل وخت بې معنا او فضول تېره کوم. نو وایم چې اوس ښځه علاقه نه لري یا هیرېږي، دودي ګناه هم نه دی، خپل دفترونه باندې کوم. اوس صرف په کابل کې کار کوم او قندار کې، او او په کابل کې تقریبا د 2000 خصو سره کار کوم په دیالاس سوالس منطقه کې په کابل کې خار کې او هغه منطقه چې ډیر فقیر خلک دي ډیر فقیر قزه دي هغه سروې کوم بیا هغه سره کار کوم کورسونه لرم هغه سره درې کال دوی سره کار کوم بیا دې واړه واړه قرضې ورکو بیا دې په کار واچو دوی ته بانکینګ مارکیټینګ د شینه زده کو ورسره زه آگاهی ورکوم چې د خپل حق نه حقوق نه سره رقم دفاع وکړي په کور کې سره رقم خپل ماشومان تربیه وکړي خپل میړه سره سره رقم خبرې به وکړي نظافت په ارتباط کې مثلا د سولو د هشتي په ارتباط کې ډیر زیات کار کوم او سولو هشتي تاسو په خوشونتونه ډیر زیات په کورونه کې همدل خاطر دی چې دی باندې دی مضمون باندې ډیر زیات کوشش کوم او ورسره واره واره کارونه لکه زنه خزه دی چې علاقه هم داده چې برستان جوړه کی یا مثلا جامعه وگندی یا مثلا د ماشومان جامعه وگندی یا د مشران جامعه وگندی یا نوی ده پاره کالی جوړه کی یا مثلا شور نخود کچالی جوړه کی یا مثلا بولانی جوړه کی یا مثلا میوه خرسه کی یا واره واره دوکان جوړ کرده یا ترشی مربا جوړه کی هغه ماده سکرده چې په واره واره قرضونه کې دوی ته مزه پښکوم او هغه کوم چې باید کار بو کی باید حرکت بو کی باید یو چه زده کی آیسته آیسته اوز زن خزه اشته چه گروپونه جور کرده زان نه مثلا اشپک لس خزه یوزای شده یوزای پیسه واخره یوزای کار کوی مفاد خپل پرمانند که تقسیم وی اینه زده تخپل ده کار نه چه سه کوم لگیایم ده سو کال که وشو زده زیاد خوشحالم او کچیر ته تاس غواره چه پرختیا او گوری علتا لارشه ده دی کنون علتا لارشه او وګوري چې په اول وخت کې دوی سره رقم او اوس سمره ښه اعلی فرق راغله ده اوس خپل منځونه سم کوي اوس پوی کې خپل اولاد سره ماشوم سره څنګه خبرې به وکړي ډیر آداب زده کړی دی ډیر میړه سره پوهېږي څه رقم خبرې وکړي په ځینې واړه واړه خبرونه کې چې ډیر بېکاره خبرونه و کارونه و هغه اوس ځان خلاص کړی ده فقط فکر کوي کوشش کوي چې نن څنګه څه زده کوم او څنګه څه چې زما پیسه سبا زیاته شي زه ډېر زیات خوشحاله یم په دې نه چې زه ګورم روزانه یو ښځه زما مخ ته راځي او وایي چې نن مثلا پرون هغې سره یو روپیه نه اوس وایي مثلا زه پیسه لرم دوه سوه یا درې سوه ما د پاره مثلا دی اوس د چا نه د همسایې نه یا د خپل میړه نه د خپل ورور نه لکه سوالګران غارې نه غواړي چې لس روپۍ راکړه یو شل روپۍ یا پنځوس روپۍ راکړه داسې مظلوم ښځه سره زه کار کوم زه ډېر مخالفم چې ښځه د باندې وځي سوالګر جوړه شي که دایګر یې وکړي په سړکونه خپل وخت تېره کړي زه په دې کې سخت مخالف یم او همدغسې فقیر ښځو نه ما په کار واچولې ده او اوس شکر الحمدلله د دوی په ژوند کې ډېر تغییرات راغلی ده او زه ډېر زیات خوشحاله یم.
یوه پوښتنه به خپله له تاسې نه وکړم، اورېدونکي که څه هم شته تاسې د مبارزې خبرې وکړلې او رښتیا سره هم تاسې د افغانستان لپاره ډېره زیاته په خاص توګه ښځو لپاره مبارزه کړې ده او په ټولنه کې فعاله یاستئ، دا راته ووایئ چې په دغه لاره کې ستاسې حامی څوک و، یعنی چا له تاسې نه حمایت کړی دی که نه یوازې په تشویق باندې؟
خب زه خو په خپل کورنۍ کې مور د خپل مور او پلار نه اولین اولاد وم او اولین ماشوم چې دی کله چې لویه شي هغه ډېر نازدانه به وي نه، او بیا مور پلار هغې ته وایي ته مشره یې ته ډېر زیات مواری لري د خپل نور خور او خپل نور ورور دپاره. مور مې خدای وبخښي دغه نه ما ته وویل چې کله موادې وکړو کله ما بچی پیدا شو بیا ما ته وایي چې د استاد مواری ډېره زیاته دی چې خپل کور سم وساتي خپل ماشوم سم وساتي او خپلوان سره سم سلوک وکړي خپل خور ورور دومره ما نه ښه تربیې ورکړو زما مور چې زما مواری داسې دومره وشو چې زه اوس غواړم افغانستان کمایي کوم. زما هرګو فقط همدا دی چې مور مې ښه تربیه ما ته ورکړې ده او کله چې خپله لږ هوښیار شوم پوخه شوم ما خپل غوښتل چې امریکا یا اروپا ته نه ځم په خپلو پاتې کېږم خپل وطن لپاره خدمت کوم او خپل ژوند ټول خدمت لپاره صرف کوم. همدې له خاطر و چې نږدې سرحد کې هغه پېښور و دې خو افغانستان همدا ما انتخاب کو تقریبا نږدې دیرش کال کې په اور کې ما ژوند وکړو چې تاسو ته معلوم دی چې صوبه سرحد یا پشاور داسې یو متعصب صوبه و هلته مثلا ښځو دومره آواز نه لرلو بیا ما هلته کار وکړو مثلا هلته تکلیفونه ما ولیدل هلته تعصب ډېره زیاته و علاوه زمونږ د افغانانو تعصب چې ډېر زیاته و پښتنو هغه خاص سیمو ته چې و هغوی هم تعصب درلود ډېر مشکلات ما لیدلی دی ډېره زیاته خو هر ورځ زما همدا شوق و چې خپل اول خدای لپاره بیا خپل وطن لپاره او د خپل مور نه خوشحاله یم دعاګانې هر ورځ خپل مور ته کوم نفنونه هغې ته به ووایم چې ما ته ښه تربیه ورکړه خو د هغې رهنمایي و د هغه سالم رهنمایي و چې زه یو نیکه او سالمه ښځه یا انسانه جوړه شم
بله ډېر ښه د سپتمبر له یولسمې نه بعد چې تاسې افغانستان ته راغلي یاست تقریبا دوه لسیزې کېږي چې تاسې فعاله یاستئ د ښځو فعاله یاستئ افغانستان کې په هره برخه کې مو کار کړی دی دا اوسنی راتلونکي سوله به دغه ډول فعالو ښځو ته څه پایله ولري
نن ما په خپل دفتر کې د لپاره چې دا سوله خبرې د سوله خبرې شروع شوه ده یا دا موافقتنامه امضا شو د طالبان او د امریکایان پر منځ کې نن ما یو څه ولیکل خپل فیسبوک پانه نه د زمون د ټولن طرف نه مونږ د طالبان دا غوښتنه لرو چې تاسو وایئ چې د ښځو لپاره حقونه ته مون احترام لرو مگر د اسلام په چوکاټ خو مون د دې نه زیات غواړو اوس که طالبان رښتیا غواړي چې سوله په افغانستان راشي اول خو اطمینان ورکړي د جنګ بند شي او بله دا دی چې زما غوښتنه دا ده چې طالبان خپل سیاست لږ خوندې نرمې دوم درم دا دی چې د ټولو نه مهم مسله دی چې ښځو سره کار کوم مور سره کار کوم خور سره کار کوم دوی ټول هېرېږي تاسو باید تفسیر ورکړئ تاسو دې باندې زیات خبرې وکړي چې تاسو کله په قدرت راشئ یا په قدرت شریکه شي تاسو ښځو دپاره څه پروګرام لري همدې له خاطره دې چې زه کوشش کوم که چېرته په کوم کانفرانس کې برابره شم لاره شم دوبای دغه ته دوه ته او د طالبان مشران نه همدا پوښتنه وکړم چې تاسو خپل پالیسي سیاست مشخص کې د ښځو په ارتباط کې بله افغان ښځه افغانستان مسلمان ملک دی مون جمهوریت لرو دلته اسلامي قانون قوانین دی زمون قانون اساسي د شریعت مطابق جوړ شوی دی مون ښځه خپل الحمدلله مسلمانان یو خپل حق او حقوق خپېژنو مون دامه مګر تاسو چې کله دا خبرې کوي د 15 کال تاسو هغه تاریخ دوره چې وو دروازه بند کړو د مکتبونه تاسو هغه مونږ ته وایي چې تاسو بیرته چې د قدرت شریک شي څه رقم ښځو لپاره پروګرام لري مون یعنی تاسو د دې یعنی د شریعت نه چې وایي د غینم زیاتره یعنی تاسو غواړي چې ښځو ته حقوق ورکړي ځای ورکړي زه امید کوم چې طالبان ډیر زیات ستړه شوه ده ټول افغانان ستړه شوه ده ټول ځوانان ټول ښځه دلته ښځه ډیر کنده شوه ده خپل زوی خپل میړه د لاس نه ورکړی دی خپل ورور اوس ټوله نه خواهش زما دی زما غوښتنه د دوی ټول نه همدا دی چې باید جنګ لپاره آخري ټیکه کېږدي او دا جنګ باید بس شي او د خدای نه ټول باید بویرېږي د ټول د خدای نه خبرې کوي مګر برخلاف د خدای نه کارونه کوي چې هغه آرام جنګونه چي دی زه امید کوم چې خوشبین یم او زه په خوشبینی ګورم او زه نه غواړم چې قسم منفی ګرایی صحبت وکړم خو بیا مون خپل الزله ته دوام ورکوو چې څه شی چې اوس کوو طالب راشي طالب مشران راشي مون سره خبرې وکړي زمون کارونه وګوري بیا ووایي چې چېرته خدای نخواسته غیر د قانون د اسلامي دی کوم ځای نشته ما زه د هېڅ شی نه نهیرېږم الحمدلله زه خپله مسلمان یم د کورنۍ مسلمان یم زما ملک مسلمان دی زما مور پلار زمون نیکه مسلمانان دی دا نه په کار نه دی چې دوی مون ته درس د اسلام ورکړي اوس درس د دې نه راکړي چې صلح څه رقم راشي په افغانستان کې مون دې نه اما مون څه رقم افغانستان بیرته په خپل لاس کې بوخلو زما حق څه چی دی کله افغانستان سربلند شي کله افغانستان آرام شي کله په افغانستان کې صلح راشي کله په افغانستان کې عادل انسانان په قدرت راشي زه بیا د خپل عقل نه هیڅ پخنه نه لرم زما عقل معلوم دی د سړیم حق معلومیږي د خزم د ظاهر خان پر وخت کې اسلامی ملک نو مسلمان او پاچا ډیر عادل وو او د سردار داوود شهید پاچایی مثلا عادل پاچایی نه وو خو بیا د مون بدبختی د کمونستان د کودتا د ووم سور بدبختی شروع شو او د اسلام پر نوم کې هر یو څوک زمون ته وسیله جوړه کړی ده زه د مخالف اصل اسلامی نظام نه ایس نه ریګم زه خپل خونو نه خواهش کوم چې تاسې ودرېږئ آواز راپورته کړئ اوچاته شي مایش ایشی نه میریږي تاسې وایئ چې مون دا اتلس کال د څه شی چې مون په خپل لاس کې اوس لرو مکتب زیجنی کې ته مکتبونه باید نور هم زیاته شي مثلا ښځه ډاکټر جوړیږي باید نور هم زیاته ډاکټر جوړ شي ژورنالستان دي رسانې دي تلویزیونونه دي اخبار دي دا نور هم زیاته شي آبادی ترقی نور هم زیات شي البته په دې کې ځینې اصلاحات پکار دي چې زه د اصلاحات طرفدار یم او اصلاحات زه هم غواړم اوس هم غواړم فردا هم غواړم او کار هیڅوک حق نه لري چې دروازه د کوم کار د ښځو په مخ کې بند کړي
بله بله ډېر ښه رب شو ستاسې کارونو ته تاسې د کورسونو یادونه وکړله او همداراز د مسلکي زده کړو یادونه مو وکړله چې تاسې ښځو ته ورکوئ او دوی بیا د دې په بدل کې تاسې یو څه مرسته خوراکي توکو مرسته هم دوی سره کوئ که دا راته ووایاست چې په دغه برخه کې ستاسې مالي حامد څوک دی یعنې مالي حمایت مو
د واړه قرضونه چې مون ورکوو زه یو بل بخش دی هغه صنایع دستي دی چې افغاني کالي مالی جوړوم او ډیزاین هم زه خپله کوم زما همکاران دی زه ډېر ښه ډیزاینرم یم او زما لور ما سره کومک کوي کالي جوړ کوو افغاني کالي هغه دوستان باندې خرڅ کوم یا دوستان یا تبلیغ کوو دا پیسې مطلق دوی ته ورکوم دې لپاره د خارجان دا شی نه مني بل کورسونه چې دی د تعلیم د تربیه یو مؤسسه دی هغه لیک لیک د استادانو مصارف دوی ورکوي نور مصارف زما خپل
ورکوي دغه کاری مودې په اوږدو کې تاسې د باندې سفرونه کړی دي
15 سال وخت ملکونه ته ما سفر کړی دی پنځه سال وخت مګر د 11 سپتمبر نه زه هیڅ چیرته تللی نه یم دې لپاره چې ټول دنیا افغانستان رالو او دوی وعده کړی وو چې مون ښه حکومت راوستلو لپاره کار کوو د ښځو لپاره کار کوو حقوق بشر لپاره کوو مواد مخدر بالکل د بای نه وزو دا مګر چې ما ولیدې د دوی سیاستونه غلط دي زه وایم چې خارج چیرته ماته دعوت وکړي ټول سفارتخانې دلته دي که چیرته غواړي چې لپاره کومک وکړي همدلته مهرباني وکړي کومک وکړي کله چې ما سفر وکړو هغه وخت د ښځو آواز نه و هغه وخت نه انجوګان و نه خارجیان و نه داسې سیاستونه و ټول افغانستان ایر کړو په هغه وخت کې ما داسې ایوار چې د امنیستي انټرنیشنل نه چې ما واخیستل همدې له خاطره چې دا ښځه په خالي لاس کې مبارزه کوي قهرمان دی سوله دپاره یعنې دېرش کال وشو چې زه آواز پورته کوم د جنګ پر ضد د غلط سیاستونو پر ضد خارجیانو ځنه غلط سیاستونه پر ضد د ځنه مشرانو غلط سیاستونه پر ضد چې ته پر ضد سیاستونه کوي خو معلومدار دی څوک تا ته کومک هم نه کوي تا ته پیسې هم نه ورکوي تر چې ښه مزدوري غلامي وکړي هغه تا ته پیسې ورکوي خو د چې زه غلام او مزدور نه یم زه یو افغان ښځه یم او داسې با وقار با عزت دا سلویخ کال که ما مبارزه کرده چی یو سرای را پیدا شی وای زما پا مخ که دا خزه دا سپک خونده یو خبر نن وکو بیا زن زان اور واچاوم دا سی ما مبارزه کرده خپل شپه او رزمه زوانی ما قربان کرده وطن لخاطر نه پا حق لحوشیاری نه ما بزنس کرده نه ما چاته دروغ وایله ده نه ده شزو پر نون که ما کم دوکان داری کرده هیس شاینه پاک ستره فی سبیل الله خدای لخاطر نه نه د چانه جیره خوریم نه ماش لرم نه تنخواه په دالر کې دی نه په افغانی کې دی زه خپله ځان مې قربان وکړو وطن لپاره نه ما هم کولی شو لکه نور ښځه غوندې تللی اوس امریکې ته یا مثلا اروپا ته یا لندن ته یا پاریس ته هلته ماجر جوړ شوم خپل ځان لپاره مګر ما ویل نه زه همدلته پاتې کېږم او خپل افغانانو سره هر څه چې څومره چې زما د لاس نه خدمت د دې وطن لپاره وشي امدا خدمت کوم بیا ما د پاره افتخار پوي امدا
تاسو په خپل خبرو کې غلامي ډیره پکلا کوټه کو غندله دی وی خزي لپاره ازادي څه شه ده
ازادي امدا دي چې اگه به دسته فکر بولدی چی آزادی یعنی چی آزادی ما دی پار دامان آورکیوی چیزی یو آزاد ملاح تلا ما تا آزاد انسان پیدا کرد او دی یو آزاد مور پلار نپ دنیا را غلیم
بله.
او زما زمین یا کورد یا وطن می چی دی اگه یو آزاد ملک دی او غوارم چی وطن پا دی کورد چی وطن می دی افغانستان دی زباید سربلند جوان بکم دا وطن می باید آزاد وی دی چا نوکر نوی دی چا مزدور نوی زن نغوارم لکه برده غوندی جوان بکم لکه غلام غوندی جوان بکم کسوک دی افغانستان نراغل دی پا انسانیت و بشریت نا احترام لری کمک کوی بدون د قید شرط بسم الله منم که نکوی خدا لار شیخ پل لار نه مگرم زه آزادی دین نه وایم چې یو سړی مثلا مینی جوب واچوي یا خپل سات دیگری اقا واچوي یا زانون زان ته مثلا بی پرده و بی حجاب کی زه دې آزادی نه وایم افغانستان چې سربلند مستقل با عزت او زور سرایم با عزت با وقاری او زمدا جنگ دی چې دومره بی فرهنگی زما په وطن راغله دی دومره خارجی بم په وطن کې دی دا خو عاشق دی افغانان مخ کې نه دی چې دلته راغله دی دوی پیسې ورکوي دلته دوی مقصدونه لري پروګرامونه لري ځنه پروګرامونه کامیاب شوی دی ځنه ناکام شوی دی د لپاره چې زمون خلک ډیر اصیل افغانان دی او خاص او چپ پاک مسلمانان دی او زه امید کوم چې الله تعالی مون باندې رحم وکي او دا موافقتنامه چې امضا شوی دی سولې لپاره خدای دا موافقتنامه کامیاب
ډیر زیات مننه دا خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده.